السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې 10 نیټه ده. د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي امیر ساده هرکلی وایم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره 19 پروګرامونه تاندې هیلې او جمهوریت لرو. خو اول خبرونه لا بوريوال کاکړه.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د افغانستان د غزنی په ښار کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ مشتې شوی دی. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پښتونخوا گورنر د دوشنبه په ورځ د کامی او صوبایي اسمبلی غونډې وربلل. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کلونو کې له روس سره دفاعي اړیکې زیاتې شوې. اوس بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د غزنی په ښار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو نشته سوې ده. د والی ویاند محمد عارف نوري نن سهار مشال راډیو ته وویل وسلوالو بیګا شاوخوا 12 بجې له څو لوریو څخه پر ښار برید وکړ چې په نتیجه کې یې نشته پیل شوه. د په خبره دا نشته تر اوسه روانه ده. هلته امریکایي ځواکونو په ښار کې پر وسلوالو بمباري کړې ده. نوري زیاتوي چې وسلوالو طالبانو ځینو حکومتي ودانیو او د خلکو کورونو ته اور اچولې دي. نوموړي د فرانس فرس خبری اژانس ته ویلي چې په ښار کې د لسګونو وسلوالو مړي پراته دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې د ښار مهمې ودانۍ نیولې دي. خو د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش وایي ښار د افغان ځواکونو په واک کې دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 14 د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې رابللې دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوي منتخب استازي سوګند کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. امکان دی چې نوی وزیر اعظم هم پر هغه ورځ وټاکل سي. د پاکستان مسلم لیگ نن مشر شهباز شریف ویلی دی چې د اپوزیشن سیاستوالان به په قومي اسمبلی کې د جولای د 15 په ټاکنو کې د پلټنو غوښتنه کوي. د خبرانو موړي پرون ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
وہاں پر ایک ایسا فورم ہے اسمبلی کا،
قومی اسمبلی یو داسې فورم دی چې پکې به موږ د 2013 زیږدیز کال د انتخاباتو په حواله ګوندونو او سیاستوالانو ته مبارکي نه ورکو، بلکې تر سوګند کولو وروسته به لومړی غوښتنه دا کوو چې په انتخاباتو کې د ټاګۍ پلټنې وشي.
شهباز شریف زیاته کړه چې ګوند به د انتخاباتي نتیجو ضد احتجاجونو ته دوام ورکوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټول ټاکنو کې د ټګۍ تورونه ناسم بولي او وایي هر ګوند یا سیاستوال چې شکایت لري هغه د انتخاباتي جرګګۍ ته ورسي. د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر دوست محمد خان د صوبایي ادارو پر مشرانو ژغ کړی دی چې زر تر زره دی په پخوانیو قبایلي سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي. د اعلی وزیر له دفتر څخه بیګا په خبرسوي بیان کې راغلی چې پرون د دوست محمد خان په مشرۍ د نگراني کابینې غونډه وسوه چې پکې نوموړي چارواکو ته وویل چې له وخت ضایع کولو پرته دی په پخوانیو قبایلي سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي، ځکه چې له 15 آئینی بدلون سره سم اوس هغه سیمې د خیبر پښتونخوا برخه دي. زیاتوي چې اعلی وزیر چې په ځانګړي ډول دی د خیبر د خیر شګړي تعلیم او روغتیا دفترونه زر تر زره پرانستل سي. د جنوبي وزیرستان لسګونه اوسیدونکو پرون پټان کې د انتظامی دفتر مخې ته مظاهره کړې او له حکومتي غوښتنه کړې چې د امنیت ذمہواری دي پوره کړي. مظاهرې ته ورغلیو کسانو تر څه وخت د ټانک او واڼه سړک هم تړلی وو. د احتجاج یو ګډونوال او د مسعود اصلاحي تحریک مشر شیرپاو مسعود له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې انتظامیه د یو کس د جرم په غبرګون ټول کلی ځوروي.
بام د مکاو شي اچ چسو کې وکوم زمي ا نشینی و د موس پنجيري بوډاګون درې درې سو خلک شینوي. دا د قانون د این خلاف ورزي دو او د خپل قوم سره د قانون د این خلاف ورزي چې څوک هکو هغه خلاف امیر جدوجهد احتجاج جاری و ساری وي.
د جنوبي وزیرستان انتظامیه د پرونی مظاهری د ګډونوالو تورونو پاړه لا څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د بارانونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلې. د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي چې د روانې میاشتې له پیل څخه تر اوسه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دوی وایي زیات به باران په کشمیر، خیبر پښتونخوا، پنجاب او ګلګت بلتستان کې رسیدلی دی. دا یادې ادارې چارواکو خبرداری ورکړی دی چې راتلونکو څلورو ساعتونو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې هم زیات باران کېدای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې له روس سره دفاعي او پوځي تعلقات پراخ شوي دي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون مازدیګر په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل پاکستان او روس نه یوازې په پوځي بلکې په نورو برخو کې هم همکاري کوي. ده زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونو په 2018 او 2019 کال کې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي دي. په روس کې د پاکستاني سرتیرو د روزنې پریکړه د اګست پر 8 اسلام آباد ته د روس د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په سفر کې وسوه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې اداري فساد کنټرول کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې د ملي تدارکاتو اداري غونډې ته په وینا کې ویل شفافیت یوه ملي اړتیا ده. د ویل د څو کسانو په خاطر باید ټول ولس د فساد قرباني نه سي. غنی زیاته کړه چې په خوا به قراردادونه او ټیکې د کار نه بلکې د پیسو لپاره ورکول کېدي، خو دا سلسله بند کړه. غونډې ته په وینا کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د تدارکاتو ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 ارب افغانۍ سپمول شوی دی. دا اداره ولسمشر اشرف غنی تر واکمنېدو وروسته جوړه کړې ده چې موخه یې په ټیکو کې له شفافیت سره د اداري فساد مخنیوي کول دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیاوري.
نن د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ اتیا پیسې او په 3.5 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.5 روپۍ او په 2.5 روپۍ شل پیسې. او 340 ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 328 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 2 اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ: د افغانستان په غزنی ولایت کې وسوالو طالبانو حمله کړې ده. تازه معلومات درکو: د پاکستان ولسمشر او د خیبر پښتونخوا گورنر د اګست په 14 د کامی او صوبای اسمبلی غونډې راغوښتې دي. د قانوني چارو یو کارپو وای د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د دوه نورو مقدمو اوریدنو ته بلل دي. د کوزو مومندو د یک غونډ اوسیدونکي وایي سو کاله مخکې په یو حمله کې ړنګ شوی بازار یې تر اوسه آباد نه شو. دا ښځو په اړه ځانګړې خپرونه تاندېږي له هم اوري او په جمهوریت پروګرام کې د زده کوونکو د سیاسي هلو ځلو له تاریخ نه خبرېږي.
ما این پی کې سر کې شمولیت کو هلمند میں پھر ہم کو تقریبا 10 سال رہے.
لا مشال ریڈیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په غزنی ولایت کې وسوالو طالبانو حمله کړې ده. لاسي مینا د مشال ریډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر را سره دا وخت ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي که دغه حمله په اړه را سره تازه معلومات شریک کړئ. وروره
سلامونه مننه ګران همکاري. تقریباً 2 ساعت وړاندې، یعنی د شپې پر 2 بجو باندې وسوالو طالبانو د غزنی ښار په مرکز باندې وسلوال برید کړی و د څلورو پنځو اړخونو د برکنه ټولو اړخونو څخه دغه جګړه تقریبا تر اوسه پورې دوام لري. دغه جګړه که څه هم چې هغه خاص ځایونه چې قومنداني وه امنیه قومنداني وه هغه په نقشه کړې وه، خو اوس دغه جګړه له ښار څخه د ښار څنډې ته وتلې ده او دا د ښار یو خواجالي سړک ورته وایي چې دا د وسلوالو طالبانو او امنیه قومنداني بلکې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده، هغه سور خط ده. په دغه جګړه کې تر اوسه پورې درانه او ځانونه اوښتي دي. چارواکو په خبره په دغه جګړه کې وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسي خلکو ته زیان اوښتی دی.
سمه ده، د دقیق شمیرې په اړه تاسو څه معلومات لرئ چې تر اوسه پورې څومره زیان رسېدلی د دواړو لوریو ته؟
کله چې ما هم د گورنر د ویان سره خبرې وکړې سهار او بیا د ورځې په اوږدو کې، نو هغه دا ویل چې اووه تنه امنیتي سرتېري ټپیان شوي دي او ولسي وګړي هم وژل شوي دي، ځکه چې په ښار باندې د درنو وسلو ډزې له دواړو لورو شوي دي او په دې کې ولسي خلک هم وژل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه پورې سلو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کله چې ما د ځینې عیني شاهدانو سره د ټلیفون له لارې خبرې وشوې، نو هغوی ویل چې د ښار د کنټرول لاین چې ورته وایي هغه کمربندي پوستې چې کوم دي، نو د دغو پوستو باندې چې بریدونه شوي وو په دې کې نو ډېری پولیس وژل شوي دي، امنیتي سرتېر په کې وژل شوي دي او څه چې پاتې وو هغه وسلوالو طالبان شوي دي او دغو پوستو ته هم وسلوالو طالبانو ورونه اچولي دي. نو تر اوسه پورې چې دلته برکم نفته اغم قطه سوی تلفونی شبکه هم چندانی کار نکی خرابی دی نو کرش ولی چکنی دی اغا سرمو سپوری ندی معلوم سنی.
خا، یو اخیری پوښتنه به درنه دا وکم، د غزنی د سکوت خبره په دې کې څومره رښتینواله تاسو وینئ؟ لکه د سدا او کنه تاسو څه حالات وینئ؟ بیا چارواکی سوای
کله چې ما د چارواکو سره خبرې وشوې او دولتي خلکو ته ځان کوم دا شی جوړ و چې غزنی شاید سکوت وکړي، خو چې ما له چارواکو سره خبرې وشوې هغوی ویل چې دا خبره شاید بې ځایه چې غزنی دې سکوت وکړي او دا د مخالفینو لاس ته ورلېږي، ځکه دوی وایي چې اوس له کابل څخه افغان کمانډوز ځواکونه غزنی ته را رسېدلي. هغه د جګړې چې کومه کړې وه سهار وختي، نو هغه یې ماته کړې ده او وسلوال طالبان یې شاتګ ته مجبوره کړې دي. نو که چېرې د دوی دا خبره رښتیا وي، نو بیا جګړې یا د غزنی د سقوط خبره به بې ځایي او شاید دغه له وخته لرې خبره وي.
سمه ده، ډېره ډېره مننه حبیب الرحمن تاثیر روره چې تاسو راسره تفصیلي معلومات شریک کړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نگران وزیر اعظم ناصر الملک لخوا لیږل شوی سمری منظورولو پسته قومي اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل په ورځ سهار 10 بجې رابلل ده، چې پکې به د نوو کامیاب شو کاندیدانو نه سوګند اخیستل کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم د صوبای اسمبلی غونډه د اګست په 14 وربلل ده. لسیمینا د مشال ریډیو خبریال اورو.
نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک د قومی اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل په ورځ رابللو لپاره سمری صدر ممنون حسین ته ولیږله، کوم چې د منظورولو وروستو هم په یاد نیټه د اسمبلی غونډه رابللی شوې ده. د ګل په ورځ رابللې شوې د قومی اسمبلی په غونډه کې به د نوو منتخب شوو غړو څخه سوګند اخیستل کیږي. په دویمه مرحله کې به د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي او په دریمه مرحله کې به د نوي وزیر اعظم ټاکنه کیږي او امکان دی چې نوي وزیر اعظم به د 14 اگست رخصتۍ وروستو د خپل چوک کې سوګند پورته کوي. په 15 جولای شوی انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او یاد ګوند د وزیر اعظم چوکۍ لپاره عمران خان نومولې دي، خو تر دې دمه یې سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره څوک نه دي ټاکلي. بلخوا متحده اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف او د سپیکر چوکۍ لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل امیدواران ټاکلي دي. د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي د آئین تر مخه انتخابات کېدل وروسته په ورځو کې دننه د پارلمان غونډه را بلل ضروری وي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم د پختونخوا اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورز را بللې ده. د یاد اسمبلی سیکرټر نصر الله د زیارت پورز مطبوعاتو ته وویل لومړی غونډه کې بعد کامیاب شو کاندیدانو څخه سوګند اخیستل کیږي. له هغې وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره د کاندیدۍ کاغذونه جمع کیږي او بیا به د دغه چوکو لپاره پټ ووټونه اچولې کیږي. د نوموړي په وینا سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنې وروسته بعد وزیر اعلی ټاکنه کیږي. د مرکز نه علاوه پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې هم تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او تمه څرګندېږي چې یاد ګوند به د وزیر اعلی سپیکر او مرستیال سپیکر په چوکو باندې خپل کسان له کم خنډ پرته انتخاب کړي. تحریک انصاف ګوند وزیر اعلی لپاره د سواد څخه صوبایي اسمبلی ته کامیاب شوی خپل یو غړی محمود خان نومولی دی. خو د سپیکر او مرستیال سپیکر چوکو لپاره یې تر اوسه لاسوک نه دي ټاکلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سوات نه منتخب سیاستوال محمود خان په خیبر پختونخوا کې د اعلی وزارت چوکۍ ته نومولی دی. د نوموړي نوم په داسې مهال اعلان شوی چې په صوبه کې د ګوند دننه د اختلافاتو خبرونه دي. په پیښور کې د چارو پوهان وایي نوماند وزیر اعلی د پخواني هغه پرویز خټک په څیر تجربه نه لري. دوی وایي په تحریک انصاف ګوند کې د دوو ډلو جوړېدل د نوي اعلی وزیر لپاره یو چیلنج دی. ګلیاز رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر څوکۍ لپاره له سواته د صوبایي اسمبلی غړی محمود خان په تیر حکومت کې د اوبخور کلتور او د لوبو وزیر پاتې شوی وو. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلې وعدې برعکس سیاسي مجبورۍ تر لاندې دا پریکړه کړې ده چې محمود خان یې د اعلی وزیر لپاره نومولی دی.
یو شریف انسان دی. د دو کارکردگی بطور وزیر دو نخنوا وکر دن توقعات چی دینو اگر دیر نشه که دلی او دا صوبه چلول دا خوز یواز خیبر پختونخوا نه ده بلکه دا فاتا دا چکم پخوانی قبائلی سنی دا هم پدې صوبه کې شامل دي. اوب هم نظام بل تر وستل غواړي اصلاحات به کول غواړي. په راتلونکي کال کې به د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټاکنې کول غواړي. سخت کال به فاټا کې بلدیاتي ټاکنې کول غواړي. نو دا خو ډېر یو مشکل کار دی.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې د اعلی وزیر لپاره د محمود خان صلاحیت په نظر نه راځي او تر ټولو لویه خبره دا ده چې نوموړي سره به په کابینه کې څوک وي. بیا په پیښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وایي نوی اعلی وزیر لپاره د نورو چیلنجونو تر څنګ په پارټۍ کې دننه په اختلافاتو قابو موندل به لوی چیلنج وي.
اول خو به د خپل ځان ثابتې دویمه به داسې کړي چې په پارټۍ کې دننه کوم خلک دې وخت تقسیم دي د پرسټک او د عاطف خان په ګروپونو کې نو هغوی به کوشش کوي چې یاره په څه طریقه باندې خپل مقصد مقاصد ترلاسه کړي. خو د دې لپاره به دا چیلنج چې د خپل حکومت ښه طریقې سره وچلنج دویم چیلنج ورته دا دی. دریم چیلنج ورته دا دی چې دا یو داسې کار ته لاس واچوي چې صوبه کې هغه کله چانی کړي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې د نوي اعلی وزیر تعلق سواد سره دی نو پکار ده چې هغه سیمو کې د سیلګرۍ صنعت ته زیاته توجه ورکړي. بلخوا په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وایي چې د پخوا پرتله د خیبر پختونخوا مسلې زیاتې شوې دي او د دې هوارول به لوی چیلنج وي.
د قرضونو بوج هم مخکې چې هغه د پی ټی آی د حکومت نه وړاندې د سلو عربو نه کم و هغه اوس دا وخت چې دی هغه د درې سو عربو نه چې دی هغه سیوا شوی دی. همدغه شان په تېر حکومت کې روزګار هم دومره چې دی هغه نه دی ورکړی شوی. د تعلیم مسله چې کومه ده چې هغه په ظاهره باندې خو ډېر زیات اصلاحات خو لا هغه شان په هغې کې چې دی نو پرمختګ مخې ته نه دی راغلی. دې نه علاوه بیا زمونږ د وپار سره چې کوم د قرضو معامله چلیږي زمونږ کومه د بجلی د رایلټي پاربون
علی اکبر زیاته کړه چې د پیښور چټک بس پروژه یعنی بی آر ټی راغونډول به هم یو لوی چیلنج وي. خو له مشال اډو سره په خبرو کې د اعلی وزیر لپاره نومول شوی محمود خان ادعا کړې چې دا ځل به یې د تیر صوبایي حکومت په پرتله کارکردګي زیاته ښه وي ځکه چې په مرکز کې به هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد احتساب عدالت پرونه مرو کړ چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اگست په 14مه دغه د کورنۍ پر ضد د درغلې دوه مقدمو اورېدنې ته ورحاضر شي. نوموړی دا مهال د ګرانو کورونو اخستو په یو قضیه کې بندي دی. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل تیره هفته یې له نواز شریف سره لیدلی او هغه ورته ویلي چې په مړانه به په مقدمو کې د ځان دفاع کوي. ګلیاس تفصیل راکوي.
د اسلام آباد هایکورټ په حکم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلیو دوه نورو مقدمو اوریدنه د زیارت په ورځ د احتساب عدالت جج محمد ارشد ملک وکړه. د دې ریفرنس اوریدنې پر مهال حکومتي وکیل سردار مظفر عباسی عدالت ته ویلي چې نواز شریف د امنیتي حالاتو له وجې عدالت ته نه دی وړاندې شوی. خو د نواز شریف وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې په اسلام آباد هایکورټ کې د شریف کورنۍ د سزا معطل کولو او په ضمانت خوشي کولو درخواست جمع کړی دی، نو ځکه کاروایی وځنډوي. د دې وروسته د احتساب عدالت جج د ریفرنس بلې اوریدنې پاره نواز شریف عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی. د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای پر 14مه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز هیواد ته په ستنېدو گرفتار کړل او د راولپنډي اډیالې کې زنداني کړل. احتساب عدالت د جولای پر 6مه په لندن کې د کورونو اخستو یوې قضیې پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا اورولې وه. د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سکرتر صدیق الفاروق مشال اډو ته ویلي دي چې د مقدمې اورېدنې پر مهال به د دوی ګوند کارکوونکي موجود وي او پرم نه به وي.
کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، جتنے بھی عدالتی فیصلے آئے ہیں پر ایک بہت بڑا نہیں کئی سوالات کوشچن مارک
د سزاگانو یو لړی شروع شوه ده. تر اوسه پورې څومره فیصلې راغلي دي پر هغه پختنی راپورته شوه دي. ما تیر اونۍ نواز شریف سره په جیل کې ملاقات کړی وو او هغه په خو حوصله کې وو. هغه راته ویلي وو چې د ټولو ظلمل مقابله وکوي او په هیڅ صورت کې به د مخې ته نه ټیټیږي.
مینه کسی صورت میں اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے.
صدیق الفاروق زیاد تکړه چې نواز شریف له بهر خپل وطن ته راستون شوی او په هیڅ صورت به سمجھوته نه کوي. د مسلم لیگ نن کارکونکو د نواز شریف د سزا خلاف په ټول هیواد کې مظاهره هم کړې وي او په دې رستو کې د متحده اپوزیشن په مظاهرو کې د نواز شریف د سزاګانو خلاف ویناګانې هم شوې وي. خو په اسلام آباد کې کارپوه شیخ حسین وایي چې د مسلم لیگ نن مشر شهباز شریف خپل رور بیانې سره متفق نه ښکاري.
شهباز شریف صاحب دا مشکلات دي، یو پنجاب کې هغه ګوري چې هغه ګورنمنت نم شي جوړ نو بیا هغه باندې چې دی لګ لاس نرم اغه پنجابی کې چورتی چې حد هوله رکھنا اور چې کم شهبا نواز شریف صاحب دی یقینا هغه جارحانه موټ کې دی او هغه ته دام ګوري چې باوجود چې کم مشکلات وو دی پری پول ریګینګ خبرې وشوې او ریګینګ د پول ډے باندې دی ریګینګ خبرې کیږي دا تورونه مورونه دار څه په خپل ځای. خو بیا هم دی چې کم پی ایم ایل ان هغه کورو سینٹرل پنجاب هغه هغه بچ کړو کافی حد راسي.
شیخ حسین زیاته کړه چې مسلم لیگ نون کې د مظاهرو صلاحیت پاتې نه دی ځکه چې د جولای پر 14مه د نواز شریف وطن ته راتګ پر مهال هغه شان احتجاج و نه کړو چې څرنګه توقو تر کېده.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې عوامي نشګون ویلي چې په صوبه کې د ترګری د پیښو د مخنیوي لپاره د قاضي فایزي صاحب په رپورت باندې عمل وشي. د دې ترڅنګ د گاونډو هیوادونو سره اړیکې هم سمې کړل شي. نور حال کوټه نه په دې رپورت کې
د عوامي نېشنل ګوند تر بیرغ لاندې د 8 اگست د شهیدانو په مناسبت تېر ماښام په کوټه کې یوه دستوره وسوه په کوم کې چې د 8 اگست کال 2016 په پیښه کې د شهیدان شوي وکیلانو د کورنۍ غړو او په ګڼ شمېر کې سیاسي کارکوونکو ګډون درلود. پر دې مهال په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سرمنشي اجي نظام کاکړ وویل چې په 8 اگست د بلوچستان په پښتني سیمو کې د سړکانو بندیز د یو پلان لاندې شوی وو چې مخه خلک د شهیدانو د ورځې په اړه په دستورو کې د ګډون څخه لیرې ساتل وو.
یقینا موږ به د چیف جسټس نثار ثاقب زب هم دغه کوو چې ته پر دې باندې ولې نوټس نه اخې. د قاضي عیسی فارشا چې کوم رپورٹ دی پراغامل درآمد ول نه کیږي دا به موږ خامخا وایو.
وګوندې ته په خپل وینا کې د کل عبد الله څخه د بلوچستان اسمبلی لپاره ټاکل شوی غړي زمرک اڅکزي وویل چې د پښتانه پر وطن باندې د تیر څول سيزو رئیس جنگ روان دي او په دې کې د پښتونو وینه تویږي.
دا هر چا د کور سره چا زوی د چا ورور د چا بچي پر دې هم رافسو سړی کولای شي کم دي. صرف د وکلا د شهادت پورې نه دی بلکې په دې وطن کې چې هر هغه پښتون یا هر هغه خار مظلومه چې څو دې پر هغه باندې مور आवाज پورته کړی دی.
په دې مهال په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي زیاته کړه چې په صوبه او ملک کې د امنیت لپاره په گاوند بیا په خاصه توګه په افغانستان کې امنیت ډیر مهم دی.
چې د څو په دې خطه کې یو پر امن جمهوریت مترقی افغانستان په وجود کې نه راغلی هیڅ څوک د خوشحالۍ په طرف کې سوچ نه کوي.
د شاغلي اڅکزي په وینا په کار دي چې په سیمه کې د امنیت په خاطر پاکستان او افغانستان و خبرو ته دوام ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن دا مسعود اسلائی تحریکڑو پرون دا جنوبی وزیرستان ڈی سی ٹانک دفتر مخی تا مظاہرہ کړی دا دوی د امنیتی ځواکونو او د ملیشې د رویې خلاف احتجاج کول او ویلی چې د ریاست خلاف نه دی خو پکار ده چې له دوی سره د مناسب چلن وشي او بې ځایه تورونه دې پرې نه لګول کیږي. لاسی مینا د مشال ریډیو خبریال اورو.
دا شعارونه د هغو احتجاجانو دي چې کومو پرون د شپږم په ورځ د مسعود اسلائی تاریخ په بلنه د سلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانک کمپاؤنډ په مخامخ احتجاجي مظاهره کوله. دا مظاهره وله وشوه او په مظاهره کښې شامل خلکو څه غوښتل. د مسعود اسلائی تاریخ مشر ایډوکیټ شرپاو مسعود په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده.
دا احتجاج چې موږ وکړ دا مسجد کوم بنه پوسټ کیم سیکورټي ملیشې ولا دي هغه زبردستي ویایي چې تاسو امن کمیټې جوړې کې چې نه جوړاوې څه واقعیا جوړا شي تو زه په ټاک تیراوه. نو موږ نن د احتجاج په ذریعه و ریاست ته دا واضح وویل چې موږ د ریاست خلاف د فوج خلاف بغاوت نه کي خو چې کومه رویه پوسټ دې وخوستېدو هغه موږ ته دا محسوس کېږي چې دا مې په زور بنه مجبوریاوي چې ته بغاوت وکړه خو موږ بغاوت نه کي ول چې چیرشه بام د مکه وشي
دوران مسعود فلاحی تاریخ مشرانو کارکنانو دی ڈپٹی کمشنر کمپاؤنڈ پا مخوماخ زاڑو ٹائرونو تا اور ورواچا وا چلمخ دوانا ٹانک پا سڑک ٹریفک او دی ڈپٹی کمشنر کمپاؤنڈ تا دی خالکو تگ را تک پا زائی و در دلائی وا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کوزو مومند اوسیدونکي وای په 2010 کال کې د ړنګېدلي د یکه غونډ بازار کاروبار لا هم نه دی بحال شوی. دا بازار په لوی یو بمی چاودنه کې الوزول شوی چې د سلو نه زیات کسان پکې وژل شوی. د بازار روزګاریان او ځایي اوسیدونکي وای پخوا به ډېره ګڼه ګوڼه وه خو اوس دغه بازار د پخوا په شان نه دی. لسی مینه د مشال ریډیو خبریال تفصیل لري.
د کوزو مومندو په یکه غونډ بازار کې 8 کاله وړاندې چاودنه شوې وه چې د بازار څیره یې بدله کړې وه. دا بازار کورنه مکمل لنکړي ولی گاونډي کورنه زیانمن کړي چې لا هم شاړ پراته دي. دغه بازار د ځمکې مالکانو یو وار خو بیا جوړ کړی خو د محمود او باجوړ د تیریدونکو نه علاوه د پېښور 400 نوخار او پېنډۍ خلک ورله ناراضي. مستجاب خان په دې بازار کې خپل دوکانونه په کرایه ورکړي او د دوکانونو شاته یې کور د جولای 2014 14 الوزولې چې د کور نه تنانې پکې هم وژل شوی.
زه په خپله بار دغه په هوټل کې وم. زه هغه کې په خپله خوښ شوم او به چې وروسته په سپتا کې سلو پنځو دی بعد زه خبر شوم زما د کور زما د شپږو کال یو زیو او بیډ نه میو هغه پکې شهید شو او به چې نور معلوم څه هغه سره کېده کېده نو سده نور ډېر خاندان نور ته نقصان شوی هغوی هم پکې دغه شوي وو. هم دې کور کې دا زما کور دی دا هغه تاریخ نه راونیسه نن ورځې پورې داسې غیر آباد پروت دی.
فیروز خان د یکه غونډ بازار سره نږدې د حافظ کور نه اوسېدونکی دی او دی وایي چې دې بازار کې 8 کاله وړاندې کاروبار دومره زیات و لکه د پېښور ښار خو چې چاودنه شوې نو دوکانونه هوټلونه او سرکاري ودانۍ یې داسې ړنګې کړې وې چې بیا چا خپل دوکانونه هم نه پېژندل.
یاره بالکل دې ته مردان چېرته دا او ښکته مطلب دا چې پېنډۍ لاوره پورې خلک پهدې ته راتلل دلته په مطلب دا چې بارني پروجونه داسې ټي وي ګان داسې مطلب دا چې سېتلي هر څه به راتلل د دې نه به مطلب دا چې تلل او ښکته به خام سر کېده سره د ایسي پورې به راتلل.
خو مستجاب خان بیا هم خوشبین دی چې کله خو به دا بازار یو وار بیا لکه د پخوا په شان آباد شي. په یکه غونډ کې 8 کاله وړاندې شوې چاودنه کې د دوکاندارانو ځایي کورونو والا او بازار ته د راغلیو په شمول د خاصهدارو له 100 زیات تنان مړه شوي او دغه چاودنه د یکون سرکاري تحصیل د جیل حوالات د ودانۍ سره نږدې شوي وه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکون.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د ماسپخین 1:30 بجه او شو لن خبرونه لا بوريوال کا کړو.
افغان چارواکي وایي د غزنی په شهر کې د وسلوال طالبانو او امنیتي سرتیرو نشته سوي ده. د والي ویان محمد عارف نوري نن سهار مشال رادیو ته ویل چې وسلوالو بیګا شاوخوا 12 بجې له څول څخه پر شهر برید وکړ چې په نتیجه کې د پوینا نشته پیل شوه. د مرګ او ژوبلې په اړه لا کره معلومات مخته نه دي راغلي. د پاکستان ولسمشر محمود حسین او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 14 د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې اوربللې دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب استازي سوګند پورته کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي دي چې د اپوزیشن سیاستوالان به په قومي اسمبلی کې د جولای د 15 په ټاکنو کې د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د درغلي تورونه ردوي. د جنوبي وزیرستان لسګونه اوسیدونکو پرون په ټاکنو کې د انتظامی دفتر مخې ته مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د امنیت ذمہواري دي پوره کړي. او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو څو کلونو کې له روس سره دفاعي او پوځي تعلقات پراخ شوي دي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پر مازګر په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بریوال کاکړ درته واورول. اوس وخت شوه دی د خزو لپاره د ځانګړي پروګرام تاندېلې. دا پروګرام تاسو لپاره فرخنده اسد جوړوي. د دې نه پس یو بل نیس پروګرام جمهوریت هم لرو را سره اوسه.
د پښتنو خزو ځانګړي خبرونه تاندې هلې.
په پاکستان کې پارلماني انتخابات جولای په 15 تر سره شول. په دغو کې په ځینو سیمو کې ښځې هم انتخاباتو ته په جنرل سیټونو ولاړې وي. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په خیبر پختونخوا کې ولې یوې ښځې هم دغه انتخابات ونه ګټل. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خصو د حقونو لپاره کارکونکي شاد بیگم وایي دا لومړی ځل و چې په دومره شمیر کې خزو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. خو په خیبر پختونخوا کې زیاترو سیاسي ګوندونو د خزو په جنرل سیټ انتخاباتو کې برخه اخیستو ته پوره تیاری نه وکړي، او ځکه هم یوې کاندیدې په دیر نوخار، مانسیرا او یاکرمه کې دغه انتخابات ونه ګټل.
تاسو ته چې بالکل مونږ خو ډېر زیات امید وو او ډېر خوشحالي باندې مونږ د 2018 چې کوم جنرال الیکشن دي د مونږ قتل په دې وجه باندې چې په اول نیزل باندې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې خزو ته په جنرال سیټس باندې 15% حصہ ورکړل شوی و، او په هغه کې د 2500 سیوا تعداد کې خزی چې کم دي پټول پاکستان کې د مختلف علاقو نه براه راست الیکشن ته د غټو غټو پولیټیکل پارټیانو د طرف نه ولاړې وي، چې دا په خپل ځګي یو غټه کامیابی ده. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې چې کم خزو ګټلې ده د هغو شمیر ډېر زیات کم دی. د هغې مختلف وجوهات دي، وجوهاتو کې دا هم ده چې کم زنانو ته په کم ځګونو کې سیټونه ورکړې شوي وو. داسې زیاتې علاقې داسې وي چې دا ډېرې زیاتې سختې علاقې وي د سوچ حوالې سره، د ښځو د سیاست کې د شرکت حوالې سره، ایون د ښځو د تعلیم حوالې سره، د هغوی د پوهې حوالې سره. دلته کې د خلکو ذهنونه او روایت لږ سخت غونته وو. ورسره چې کم دی په دغه علاقو کې چې کومو پولیټیکل پارټیانو له سیټ ورکړې زنانو ته، نو دغه ځای کې د دوی خپل ووټ بینک ډېر زیات کمزورې وو د مخکې نه، بلکې دلته کې د دوی د بایلاتو چانسز چې کوم دي هغه زیاتو. ایون که دوی سړی مودرولی وي نو دغه ځای کې یو دغه زیاتی شوی دی چې د زنانو ته ډېری په مشکل علاقو کې سوټونه ورکړي وو. بل وجه دا ده چې چونکې مشکل علاقې وي هلته د امنیت حالات هم ښه نه وو، یا چې کوم دی هلته کې د پوهې نه هم کمی وو. نو دا زنانه چې کومې کمې چې امیدوارې وي دوی په هغه توګه باندې خپل کمپین چې کوم دی د الیکشن هغه توګه باندې نه شو چلولې په کامیابۍ سره. په کومه کامیابۍ سره چې لکه په کار ده چې امیدوار ښه کلم کل خپل یو انتخابي مهم چې دی هغه وچلی. نو په دې وجه باندې په زیاتره علاقو کې ایون خلکو ته پته هم نه وه چې دلته کې د دې علاقې نه زنانه ولاړې دي، بلکې ډېرو زنانو ته پته نه وه چې د هغوی د علاقه نه زنانه ولاړه ده، ځکه د تعلیم او د پوهې کمی دی. او په ډېرو علاقو کې چونکې زنانه په اولنی ځل ووټ راوتي نو هغوی ته دا خاص کر پته نه وه چې امیدوار څوک دی، بلکې د کور نه چې ورته چا کوم امیدوار یاد کړو نو زیاتره زنانو هغې له ووټ چونکې ورکوو نو دغه خبره پکې هم ده. خو فرخنده اوورال که مونږ وګورو نو دا هغه قدم دی، هغه اقدام دی چې دې ته وسه مونږ د کامیابۍ په نظر ګورو، او د دې سره به په مستقبل کې د دې اثرات به دې ښیي، ځکه چې په څه نه څه توګه په دې سوشل میډیا باندې او په مین سټریم میډیا کې دا چې کوم زنانه امیدواري دي د دوی مخونه راغلل، د دوی کارونه راغلل، د دوی په باره کې خبرې وشولې، نو دا به یو په زموږ غونډه سیمه چې کوم دی دیر کور مته سویا د کړه یا قبایلی علاقې شوې دیر غونډه علاقې، په دې کې دا بحث شروع کېدل اټ سلف یو کامیابی ده.
د دیرنا د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو سیاسي فعاله سایرا شمسوایی لا هم ټولنه د ښځو په سیاسي عمل کې ورګډېدو ته نه ده تیاره، او په دې اړه لا هم ډېر کار کول دي.
نو اکسپټنس نشته کنه، هغه دا مانی نه چې یو کار سړی په ګرانه شي کولی، په ګرانه باندې هغه به ښځه څنګه وکړي کنه؟ عام تاثر دا دی چې مطلب ښځه نشي کولی، نو دې وجه نه څوک ووټ نه ورکوي. حالانکه که تاسو وګورئ نو ښځه د سړو په مقابله کې بیلنس زه کوي چې هغه خپل هر کار نه وخت وباس او مینج کولی شي. خو دلته دا کنسپټ نشته، دلته د پاور کنسپټ دی. پاور ظاهره خبره ده سړي څه ورسوي کنه،
نو دی وینه. دا پرفارمنس بیسډ خبره ده کنه. سایرا وایده هم یو خګام وو چې خزو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، او امکان دی پر روان وخت کې په سیاست کې د خزو رول زیات او لا فعال شي.
تاسو کوم ګورې کنه؟ 2013 کې کنه نسل بیگم مدریدا نو هغه سم ډیر خپرټ بیا اوس په کې دا چینج راغی چې اوس خو الیکشن کمیشن شرط یې خې دی. نو اوس لږ بدل شو وخت، ځکه چې حمیده شاهد ته تاسو وګورئ نو کاغې لم د ګټلې خو ډېر په غټ لیډ باندې ووټ اغستې دی. هغې ووټ چې وو نو سر 10,800 سو نه وو، نو لکه په بیللې ده نو په دومره لوی مارجن باندې هغې ووټ اغستې چې کېدی شي چې بل ځل لکه د سړو نه خلک مایوسه شو نو به یې ښځو ته پرېږدي. بیا به داسې وي چې کېدی شي چې ښځې په لیډ باندې راشي. زما خو دا امید دی چې اوس لږ بدلون راغلی دی، بیا به انشاءالله نور ډېر بدلون راشي.
د خیبر ضلع نه سیاسي فعال ناهید اپریدی وایي زیاترو سیاسي ګوندونو په هغو حلقو کې خوځو لا ټیکټونه ورکړي چې چرته یې د ګټلو امکان کم وو.
دا وکنه چې د هرې پارټۍ دا کار کړی و دي صبح کې چې هغه ځینې حلقې ورکړی وي چې ته پته چې په دې حلقو مونږ نه ګټو، نو هغې په هغه ځو کې ورکړی وي. نو په دې وجه چې کوم دی نو بیا د پارټۍ طرف نه سپورټ هم دومره نو ښځو سره، لکه تقریبا ښځو دا فریاد کړی دی چې ټیټه مونږ ټیکټ راکو، هغه فارمیلټي هغه چې کوم هغه قانون چې جوړ شوی دی مجبوری وه هغه 5% پوټین پوره کا، او مونږ بیا سپورټ هم نه دی راکړی. بیا هغه حلقې راکړي دي چې لکه یو ښځو غریب تر دې پورې دا فریاد کړو چې هغه حلقه کې زما خپل ووټ هم نشته، نو چې بس کلاوي یو تش خالي به زما لکه زما د پاره به یو ووټ هم نشي، خپل ووټ هم نشم چولی هغه حلقه کې، ځکه زه هغه حلقې ځي یم نه. نو دته دا مسله وه په دې ځای کې دا شوی ده.
ناهی دوائی دا یو خبر ده چې اوس په سیاسي ګوندونه د قانون له لارې پابند وي چې ښځو ته په انتخاباتو کې رول او ځای ورکړي.
بالکل ډیر خصپ تو بیا هم ډیر خصپ واغستې شو ډیر خ قانون راغلی دی بل دا قانون ډیر زیات اپریشیټ کو لکه دا اوس کم از کم دونه شوې لکه د پښتونخوا دونه کنزرویټیو ماحول دی چې هلته کې پبلک سپیسز کې د ښځو نوم نشي اغستلې کېږي لکه د زیرو په دې ایریا کې په فانټا کې چې کوم د ښځو پبلک سپیسز کې نوم راغو چې پلان کې کینډیډیټ دا هغه چې کوم نو کمپین چلولو ځان لپاره وینم بټلو دا پرګټه تو به نه تر څه خبره نه ده خو دا ډیر غټ خبره ده چې په داسې ماحول کې ان شاء الله چې بل ځل الیکشن کېږي
دا چې د خیبر پختونخوا پر روان حکومت کې به دا امکان وي چې یو ښځه وزیر هم مخې ته راشي په اړه ناهید اپریدی وایي
نو دې خو مخکې لکه داسې څه نه وو کړه اوس خو پته ده چې مخکې د دې حکومت پاتې شوی وو چې بیا د سیویل سوسایټي درخ نه په ډېر زور راغو نو دغې واغسته تر نیساج بوغانی دغه واغسته د مشهدي فکرې جو واغسته وه اینه مخکې خو دې یو خزم چې کوم دی دغه نه واغسته منی سره نو موږ خو دغه باندې خواهش دی چې په کار دی چې دې خو اصل کې په غټ هغه کې دی راغلی اکثریت کې نو په یو نه زه سوچ پکې جو د منی سره نه دی خزي واخلي چې دا به ډېره زیاته خوشاین خبره وي چې د خزي راشي نو خزی بیا زیات چې کم دینو خپل خزوله کارونه کولی شي نو خو په خواهش دی او کوشش بم کو ولا به خبره مرو چې ته چې رقم څه یو ته زنانه دی واخلي په دغه کې په وزارت کې ورکړي شي
د پیپلز ګوند د خیبر پختونخوا په خوانی غړي نګت او رگزی وای دا امکان کم دی چې د صوبې په نوي حکومت کې با خزو تاسو رول ورکل شي
نه زه بالکل دا څنګه وینم ولی چې سلور ادری اسمبلیانو سره ما وخت تیر کړی دی جی ادری اسمبلیانو کې چې کوم پہلا اسمبلی وا از چې خزا ورو باندې ولا چې دا ایم ایم ای ګورمنټو بیا د ایم اسمبلی د ان پی باندې هغه چې صرف هغه کې میجرټی دا ان پی او دا ظاهر د پیپلز پارټی کولیشن ګورمنټو نو هغه دې پکار داو چې سورلس منسترانو کې پکار داو چې دوه منسترانو وي یو ته ان پی او یو چې د نو د پیپلز پارټي وی نه دا وګورئ دا سوشل ویلفیر او دا خاندانی منصوبه بندي او دا تاسو کوم دا پارا دا یو پکار دا دي چې څنګه پاکستان پیپلز پارټي یو رول پلی کړي د سیاست کې چې اغه سپیکر جوړا کا یعنی فیمینا امریکا بیا اغه وزیر خارجه جوړا کا هنارا باندې خر بیا دې انفارمیشن منیسټر جوړا کا فردوس اشکاوار بیا دې نه علاوه اغه د ټول ځای هغه چې کوم سټیک هولډرز نو که تاسو ګوري زموږ بهر چې کوم امبیسډر و هغه شوقي رحمان و نو زه د پاکستان پیپلز پارټي د مرکزی رول نه بالکل مطمئنه ما لیکن خیبر پختونخوا چې دی هغه یو داسې هغه دی چې هغه باندې چې کله ګورنر جوړ شي نو هغه چې بیا د یو خلې لپاره ځای نه چې هغه منیسټر جوړ شي
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي شاد بیگم وایي دا یو ښه ګام دی چې ښځې مخکې رالی او په سیاسي هلو ځلو کې برخه واخیسته او له دې سره به په حکومتونو کې هم د دوی رول زیات شي
زه وایم چې د ښځو په پاکستان کې په سیاسي عمل کې سرګرم کردار شروع شوی دی دا هغه آغاز وشو په دې الیکشن کې ګوري د اویاو نه سیوا ښځې چې کوم دي هغه د آزاد امیدوار په حیثیت باندې د پاکستان د مختلفو علاقو نه هغه الیکشن ته ولاړې وي چې در دې خبري نشاندهي کوي چې دلته کې خځې چې کوم دي اغا د سیاسي عمل کې په شرکت باندې و سر ځامن دي او سر ګرم دي او هغه غوړي چې هغه سیاسي میدان ته راشي نو دا چې کوم نه اوس په 15% باندې زنانو ته کوم الوکیشن شوی وو او د آزاد امیدوار باندې ودرېدل او بیا میډیا ول سمره کوریج ورکو او په سوشل میډیا کې او په عام علاقو کې په عام محفلونو کې په بازارونو کې په حجرو کې په ډیرو کې چې کوم پدې باندې دا کوم بحث شروع شوه دی نو روان ان شاء الله 15 کال پس چې کوم الیکشن دی موږ ته بداس ان شاء الله غکاری زدي سه پریډکټ ولې شم یو خو انت خبره دا چې زنانه به یو په آزاد امیدوار په حیثیت په ګڼ شمېر کې ودرېږي ورسره چې کوم دی زنانه چې کوم دی په پاکستان کې هر سیټ ته ودرې دی شي
بل فرخان ساسو پدی بحث کی زدہ ہم ورسره شریکول غواړم چې په پاکستان کې ایک خز صدر ودری دا او دا وس زکه چې د خلک وای چې د علامه اقبال چې کوم انګور دا جسټس ریټایرډ نصر اقبال چې کوم دا دا غي نوم چې کوم دی تقریبا لکټا کله شوی دی خو لا فائنل فیصله لا اوس انتظار دی د قوم چرشی ک په دې ملک کې خز پرزیدنت ودری وش ولا منظور کړ شو او هغه ته الوکیشن وشو نو دا غي نومینیشن وشو نو دا چې دا به یو غټ پوزیټیو میسج دی پاکستان خزو ته ور سره لګی دی په سوشل میډیا باندې خلک هرې پارٹی ته لګی دی خاص کر چې دا کمی پارٹی ګټلې ده چې دوی د وزیر اعلی چې کوم عہدی دی ایون دا خزو لور کی نو دا ډیسکشن چې کوم دی په سوشل میډیا باندې او په مینسټریم میډیا باندې او د خلکو کلم کله د خزو سپورټ چې کوم دی دا ډیر زیات خوشاین دی او ان شاء الله د دې په دې 15 کالو کې به اند دي حضرت راوزی ضروري نه چې موږ به دې اثرات ته 15 کال پس چې کوم الیکشن دی هغه ته یوازې انتظار بنه کو بلکې ما تخکاری چې زنانه چې کوم دي هغه په ډرایوینګ سیټ باندې اوس کې ناستي په ډیرو پوزیشنونو باندې سیاست حواله سره او ان شاء الله په دې 15 کالو کې هم د زنانو چې کوم مسلې دي په دې باندې په خصوصي توګه باندې چې کوم دي زنانه په خپل باندې اواز پورته کوي او د دې حل د بار به خپل ان شاء الله کار کوي نو ما تخکاری چې حالات په پاکستان کې د ښځو حواله سره بهتري طرف ته روان شي
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده په امان.
اوریدونکو د تیرو دوو خبرونو په سیر دا ظلم په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د هلو زلو او په هغو هڅو کې د ځوانانو او د زده کوونکو د تنظیمونو د ونډې او پر هغوی د بندیزونو په اړه غږیږو. جمهوریت خبرونه هر هفته ستاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD روانو نو په پېښور کې څه هلې ځلې روانې وي. د زده کوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول؟ له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطنه شول؟ د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زده کوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خبرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی. تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1990 زیږیز لسیزې راهیسې د جنرال ضیاء الحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله. په تیر خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاء الحق د زمانی د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD په اړه معلومات ترکړل. دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه. د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي. اوریدونکو ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یوه روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی. د 1980 زیږیز لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و. ډاکټر تقی وایي د ده کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي وه او نیکه یې خدایي خدمتګار پاتې شوی و.
زما خو اصلي سیاست سره ورته داسې راغله چې زما کورنۍ زیاتر خلک هغه NDP کې نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې مامندان او مشران ټول او نیکه مې خدای خدمتګار ونو. یو د هغه تواتر یې تسلسل خو چې ما به پاکستان ایر فورس کالج PF سکول کې مې سبق ویل نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ و نو هغه ٹائم کې بینظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر کافی کول ریسای شو نو اے این پی جوړې دا هغه ٹائم کې 86 کې نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا روسو چې نو سٹیټ داخل شو 87 کې نو هغه ټایم کې څنګه فدریشن راغلی شو او ما ڈی ایس ایف والو سره ډېر ښه تعلقات چې څنګه کې موږ د اے این پی هغه ډله چې کوم لیفٹ ګڼل کېدل مترقی ګروپ شو هغه سره ډېر ښه تعلق وو نو پښتون سره فدریشن او ڈی ایس ایف سره دواړو
دا محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالی تحریک لپاره سیاسی فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل نو ما سره زمو ملګری او ککل افضل بنگش غالباً خورای هو نو موږ بل داسې چل بکو چې موږ به د ایم آر ډی پوسټانه په کالج کې په ولګولو نو اکثر به د کالج کم واکمنان وغي سره به دا فکر شو چې دا خو ډېر ای پولیټیکل غونډه کې کالج د کارونه دلته څوک کوي بیا به چېرته د ایم سی سی پریډ به نو هغې کو موږ به د سید نارے به ولګو د ضیا بر خلاف نو هلته زمونږ په کالج کې د سیاسي ایکټیویټیز ډېر اجازت نو هغې سخت داغه باندې نیوکه کېده. بیا 86 اپریل کې بینظیر بی بی پاکستان ته راغله نو فعالیتونه ډېر کافی شروع شو زیاتره دوه درې مقاماتو هغه معلوم مناسب یا په کنینګهم پارک چې اوس ورته جنا پارک ویل کېږي هغه کې تیزه خانه کې او بیا سوکارن سکوئر دا اکثر جلسې جلوس به دي ځینې به شروع کېدل گورنر هاوس وغیرہ پورې ډېرې جلسې د سیدي چې وزیر خان خبره لیډ کول ایم آر ڈی جلسه د پېښور کې 86 کې غالباً شو ډېر زبردست جلسه واغې کې تقریبا تمام مشران د ایم آر ڈی راغلي.
ډاکټر محمد تقی وايي په 1988 زیږیز کال کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر میا افتخار حسین وو. دا د عوامي نشل ګوند زده کوونکو تنظیم وو چې ډاکټر تقی هم غړی وو.
هغه ټایم کې د پښتون سټوډنټس کونسل ممبر هم مخالد 86 کې غالباً د پی ایس ایف چیئرمن میاں صاحب افتخار حسین اوس چې د این پی جنرل سیکرټری دی هغه مشر پی ایس ایف دا زموږ تعلق د پیپلز فرنٹ فیڈریشن سره هم ښه پاتې شوی دی. موږ نه خو سینئر وو خو د ایم آر ڈی مبارزو کې د پیپلز فرنٹ فیڈریشن هم ډېر رول دی د پښتون فرنٹ فیڈریشن ډېر رول پاتې شوی دی او سویلي پښتونخوا کې پی ایس او پښتونخوا فرنٹ آرګنایزیشن چې پښتونخوا ملي عوامي پارٹی سره تړون لرلو د هغې هم ډېر زیات رول پاتې شوی دی.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ڈی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د ایم آر ڈی ورځو کې بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور خار او قمر عباس عدنان ګل او سید یوشا اعظم افریدی د سټوډنټانو کې دوی ډېر لوی مبارزې کړې دي او زموږ ګډه خمیا صاحب افتخار حسین سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی دی پلاس کو ڈیموکریٹک سٹوڈنٹ فیڈریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان د یار حسین اس کے وکیلان صدر وغیرہ ہم دے اگر صرف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین ہوں قمر عباس کو بار بار بندی خانوں تو غرزولو اگے باندې خو بغیر حق ذاتی تو غ باندې دا غی ٹارچر دے انٹرسٹ اخستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پیخور پونتون دنن د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخاونیسی
فرنٹانو باندې هر قسم لاټی چارج ټیر ګیس چې کوم هڅکندې ده حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو او پورا تانه جوړ شو ان مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کوم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړ یو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ مخ کې په شاور یونیورسيټي ټاون تانه نه بدل کنټرول کېده او ما خیال دی 86 خوښه په یونیورسيټي کې دنه د پولیس سو دا غیب خلاف هم ډېر احتجاج بیا د شو چې دا صرف د طلبه تنظیمونو جګړه نه واده کې د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن مشرانو د سو تاسو پروفیسر صاحب اقبال حسین تاجی هغه به ګایډنس کول په سیاسي مشرانو کې لطیف لالا لطیف افریدی یو بالکل د سې سلار خو د زمون چې غیر تر بم تعلق ساتلو سرفراز محمود لالا هغه ټایم کې ژوند دی او هغه به په خور تر راتلل نو سټي سرکل وغیرہ او خبرې هغه شرم کې دی افراسیا خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې هغه چې رال لما خل دی دا لیټ 88 او 89 په دور کې خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی.
اوریدونکو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانه کې په پاکستان کې نه یوازې د زده کوونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول، بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول، ورباندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستانه په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې یې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وایي په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به یې پټ ګرځېدل. د ده په خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستانه ووتل او ډیری یې د پخواني شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې اوس زیاتره پاکستان ته ستانه شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلن ډمپ را روان دي، هغه وخت ډېر سلیکټډ د دې لیست وو چې د دې خلاف ګورنمنټ ډېر غټ پالیسي وو. Most of the BSO leadership was underground. The BSO was the money door kiyo shi dir ghat ke dara dao ki. Dir tali miyakta shaista sanjidaz no zwanan di. Dwi ta rawane ki Afghanistan ta o bia Soviet Union ta. O nan sabaham mush goru to dir ghat kair chi di baloche to nana shanga. Waqas la gali di. Dwi sa sam chi di aga pa naukriyan ki di. Sam intellectually kar kai ya sam politically kar kai. لیکن بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ابل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نسبت کے ڈیور ماشاء اللہ ٹائم دیولک ماشاء اللہ ٹائم دیر استبدادی اور دیر زیاتیان سٹیٹس ہویا.
محمد علی تالپور پا پاکستان کی دا سیاسی چارو او دا بلوچانو دا چارو پو دی. د په 1900 زیږیږي لسیزه کې د بلوچستان د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ یې د سند په حیدرآباد کې میشته و. تالپور وایي د هم د بندیزونو لکبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي. بیا د ثور انقلاب راغی، بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اول یې مشته په زابل ولایت کې وسیمه راکړې و چې هلته ووسی. مشته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبلې راکولې. مشته تر درو کلونو په زابل کې اوسېدو. بیا مجاهدینو هلته خپلې هلې ځلې زیات کړې. بلوچستان ته به خواړه هم نسو رسول کېدای او خلک د علاج لپاره هم نسو تللی. بیا موږ ته حکومت لار برابر کړه. موږ شاوخوا واړه زاړه ټول 2000 بلوچستان وو. موږ ته ټرکونه واستول او بیا موږ هلمند ته
ولاړو.
محمد علی تالپور وایي دبا په هلمند کې بلوچستان ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند میں پھر ہم کو تقریبا 10 سال رہے.
موږ شاوخوا لس کاله د هلمند لشکرګاه له هوایي اډې سره وسېدو. هلته به هم خواړه راکول خو ژوند سخت وو. ما بل څلور کلونه نیولې تر 40 کلونه پورې بلوچستان ته لیک لوست ورزده کاوه. لخپل سیاسي زمواریو علاوه به ما د بلوچستان علاج هم کاوه. دواګانې به مې ورکولې یا به مې نسخې ورته لیکلې. هغوی به شهر ته تل او له هغه ځایه به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به یې لخپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کېده.
هلمند کې رفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی پانی
تھا. دا هلمند کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو، نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې اوسېدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې وه. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلونه وروسته به د هغوی څه خبر راته.
ان کے ساتھ بھی میرا کئی سالوں بعد کوئی خبر آتی تھی جاتی تھی.
دا پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن پخوانے غڑے آغا وسیم دا محال پا ڈینمارک کی اسی او یو وڑو کے کاروبار لری. دے وائی دا دورو راغا نوید دا ضیاء الحق پا وقت کے زندانی شو و بیا اور باندے دیر تشدد وشو. دا دا خبر آد دے ہم دو زلی زندان تولاڑ خو بیا ورستا لیبیا تا او ترہاغی ورستا افغانستان تا جلاوطن شو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں.
دے وائی پا بنیادی ڈول زپا پاکستان کی یواز دو زلی زندانی شو ایم. یو زل پا نون سوا نہاوی ایم زیگیز کال کې د ذوالفقار علی بھوٹو د مړینې د څلوېختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم، نو گرفتار شوم او زندانی شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغې وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتار شوم. بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم. کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتېدم.
افغانستان لیبیا وغیرہ بھاگ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے.
هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته پکتو د لیبیا د کرنل قذافی حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې و.
د لیبین ګورنمنت تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر.
دی وای د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو. په پاکستان کې دیتا د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافی د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به برخه اخیستا او د ګوریلا جګړې او وسلوالي جګړې تربیت مهم ترلاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز.
هغه وسیم زیاتوی تر لیبیا ورسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټو چې د پاکستان واکمن واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورټ جوړولی نه شو نو ځکه افغانستان ته واوښت، ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بوټو زوی او د هغه تنظیم فعال وو.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وایي د ذوالفقار علی بھٹو زوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې وو. ټول کسان به چې له پاکستان جلا وطن کېدل هغوی به په افغانستان کې پناه اخیسته. ځینې کسان د مرتضی بھٹو په وسلوال ډله کې شامل شول. د هغې ډلې نوم اول پی ایل ای وو، بیا یې نوم الذوالفقار شو. ځینې کسان به تر څه وخته په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په موخه ورغلل. دا د 1971 زیږدیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورټ نه شو جوړېدی نو د هوایي ډګر له لارې نه شوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم، ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورټ نه بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدونکو پر نن خبرونه کې تاسو واردل چې جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو سره ډول مبارزه وکړه او بیا لکوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو واردل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلا وطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د ایم آر ڈی د ځوانانو زندانی کېدو، تشدد او وژنو، جلا وطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.